دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند او میر احمد صافی مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د ازادۍ راډیوي مجلې تر خبرېدو مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ چې خبرونه اورو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی او د اګامې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمد زی تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي سره پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي رډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 28مه نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شنبې په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلوتیسو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نومان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپین مانې خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې وسمهال نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یو وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
دوی وای ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشانو سره خبرې وکړې. غوی نه وازی له شمالي کوریا ویریږي نه بلکې لیوال دي چې پر موږ بد حالت تحمل شل متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالی لګښتونه ته وګور کوي. خو د ټرمپ له پرونیو سرګندونو په عین حال کې داسې ښکاري در چې د راتلونکو کتنې لپاره یې ور خلاص پرې خله. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقب په اړه خبرداري ورکړې. خاغلی پوتین دا سرګندولې پروند د روسیې په سن پیټرسبورګ خار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړې، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. خاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یو سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس خار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورت ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړه. په ریپورت کې نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. دوستانو، مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارډ ډالر ضایع کړي. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې وویل چې د امریکا دی مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولې. جانسوب کوول چې پریمانه پیسو د سبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشان نور هم پیاوړي کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي سبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوی راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامن سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارډ ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پاوز د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ترګواخ لاندې دي د عامه تاسیساتو او خوندزیو د جوړولو لپاره پر مرستندوی ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او د کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوپکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments, we contributed to that problem.
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو لستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و.
that were there before.
د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې پیل کړی وو، په مجموع کې یا لیوالتیان درلوده یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی سوپ کو په خپلو څرګندونو کې د اوسنی حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګ پوری سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د خزینه عالمانو کانفرنس چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان لخوا جوړیږي، افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا کانفرنس مهم بولي، خو په اړه یې تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې موضوع به د حدیث پردیس رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتووالی نیول کیږي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي، فکر کوم غیس به ولري. یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړي، او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خبرې شوې، میرمن راز ویلي ښځې کولی شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان را وګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سره والی وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. ومغختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علما او شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس په د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټه ور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویند مرستیال شاه حسین مرتضوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دوی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي، د ښځو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوي هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي.
زد بابا والزارت
شام زاکر. پا هنر جاج کی مو د زوانی مرگ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته
دغه مساله یا دغه دغه تجسس موخته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره دغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد م شکوره بیرته غواړم چې ما پز شم دوباره زکه ډیر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بن واوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی وګړیا جوړ راته پیغور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رخمین خیال کې به د ککاو زرینې منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورو.
هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ټکل څلوېخت جام هوا شو ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خوله مې د شیرونو په کتابو تړی چې مې د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد له مخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شعرونه یې تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ د غو ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیس په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلاولو پرانستل شو. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپلو مینهوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینهوالو سره یو ځای یوه ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انسټاګرام پاڼه په یوه ویډیو خپره کړې چې پکې خپلو مینهوالو ته د روژې میاشتې مبارکي ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپلو مینهوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یې ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې ده په خاطر روژه نیولې وه.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همداراز ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی په اړه راپور لري. د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو.
هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وای چې د شاه مقصود اغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، ورسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وای شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغه هم وای. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوري یې پاړه وای
یو ستر بزرګوار او متکی پیر دی. د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوي میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي، هغه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډي مراسم ترسره کیږي، جنډي پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوز بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاوران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړي ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی ر احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی ل هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کو شات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړې چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتینی شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 20 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو.
نو کچیرته د دې لژوند په دغه وشکلنو تجربه کې د دې شیر پر سر لکړو نو د سره تخکاری چې دغه شیر به د دې عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شای چې د دې شاعری مخترا جلبوي هغه د بلابلو په هنو او د بلابلو برخو هغه تجربه وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وي او بل اخر په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګه ډول را څرګند شي. مثلا د دې د ذکر ساحتي بو انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتم فزیک نرانیول تر فلسفه او الهیات او نورو برخو پورې و او دا مطالعه ډیره ژوره کړې و او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په مندلو قناعت نه وکړای. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوی تصویرونه خبرې یا پټوله کې مو مفکوره د خپل نهایی فکر وبولي. د غیر اورستای شعر یا ورپسیبل شعر کوم ګورو هغه ترغینه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د دې دغه اروایي سرګردانی او پټوله کې د تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زبر سره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسی شعرونه هم پوره مطالعه کړی وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپل خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو هیڅ کړی دی ارواحات اساق ننګیال شعر دته خواند ورکړی وو. ما ته ویلی وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خواند راکړ او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی وو. وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د دنه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخسته او د پکې هغه مخې ما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځنې بیلګې پکې وړاندې کړې وې. البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې درېمه بل مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو تر ډیره پورې د دې د شعر کې ځنې پراډاکسي خاصیتونه داسې و چې د هر چا پاملرنه ځان ته وراړوله او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د دې د خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه واخو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه. یعنی هم د مضمون افارینۍ لړخه او هم د معنا افارینۍ لړخه ځنې د سماورید و چې موږ په معاصر شعر د په همزول شعر کې نو ور سره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخته او خاصتا د دله مارکس خبرسته د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوخته چې د دې ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شو لواغه شیرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوی وو راته سرګن شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعرانو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شیرونه اوړېدل راوړېدل خو د دله وفات وروسته را څرګند شو چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی د ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم درکړو خپل په دې شعر کې ځنې هلته دغه سیمه مفکورې وي چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وي.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وي.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر ما سانسوروي د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع ما ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چانه مو په تقلید کړي وي یا د بل چانه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره دی چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوه هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لمدې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په د شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې د سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته ښه غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي او کله چې موږ اورو نو دا سپیکر کوم چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څاورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي پاږي کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او لسانسور وزي. فرید بارانی آیا دا سانسور په پام کې نیول او کنه له دغه ټول قیودات او اصول بهر وته شاعر
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یاد د مثلا هغه جسمی توانایت سره یو ګرو مامه خپل شیدای تقریبا تر اوش کلنې پورې زموږ سره وکنه. نو په دې لحاظ په طبي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نمومي د هر خواته ميلان کوي هر خواته ورزي یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم ک اقلا دغه سړی تر څلوي کلنې یا پنځه څلوي کلنې پورې عمر کړه وای زموږ سره وای نو شاید موږ د فکری مکتب یا په شعر کې د وی ځانګړې لارې یو مخکخ شاعر بللای وای خو متاسفانه چې د تر هغه مزل پورې ونه رسید او دغه سفر نیمګړی پات شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومه تجربه بیانوي کومه خبره بیانوي نو راته ویل شي چې دای د خپل فکر استاد یو او هڅه دا و چې خپل خبري وکړي خو تر ډیره پورې د خپل ورستۍ خبرې نه هم دای راضی نوي او زړه ور باندې تسکین نشي او ذهن اندغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نه آرام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د اروحات بارانی د مسارو اکاونټونو او په مسارو نمونه د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نمونه کړی ده حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړی ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو خو کله د ځنې دغه الفاظ او کلمې دغه سه تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یاد غن اوسنه او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي مثلا مستقیمه نغنوي یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دونورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کسړه شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې غاڼې ټاپې لګي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا و دی، دغه سب پایرا و دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودری هنې مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقاتو یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. یو دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل، ویل کېدل، ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورکیښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلې چې ما ویلی چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې وو ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه، او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. بله بله. تاسو به هم دسی سی ویلی
دسی دا انواری سیب چه دو شینه زما نخوخیگی دو شینه یو خو دا یو طرف که واقع کدل دیو شاعر دا پاره دا زما پا نظر بانه ما تخنه یسی ما همیشه دا پاره چه شیرونه ویلی اگه می دا ملی مساله ها دا تحپوز دا پاره ویلی دا خلق و دا یوالی دا پاره میویلی دا وسم چیزه کم شیرونه وای ما این دا طول ملی انگیزه لری دا سی نیم واقع شوه چه مثال خبره زوای ما لکه تاسی مخ کیویلی جه دا جهات بدار که ما آقا نظام چه مثلا دا مجاهدین مقابل که سنگر نیول دام تشویخ کلی چه تا دا خلق ملکا یعنی مجاهدین تشویخ کلی چه افغان زکا زو پا دی پویده ما چه دلتا جنگ جگره سلوی خکر جنگو نوش خود دی نتیجه ورنکلا زپا وقت کلی و انگیزه ما سر راسا و چه دا غی خشاتا یو چه شدی و دا کار با کیگی و دست بخلق ملکیگی بلاخره دا غرب و شرق دوال شبکی و کار که چه افغانان پا خپل و پخونو درگی نو ما سی و انگیزه و ما دا شیر ندی ویلی
دا سول او امن دا پار دست سویلی دی؟
بله دا سول او امن دا پار مویلی متاسفانه چه کتاب را سر او سشتار نده خدا سی لگ لگ باید دو ما مثلا لگ باید لکا دا سی مویلی چه توپک میکی خودو قلم مخلما
پلار او
قلم اخلما پلار د سوله کې قلم اخلما د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي این د شکر من تر شو امر تر شو تر ماته د مخ ویل چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یې وریزه لیکړی و هغه مقام ته کستای اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به ده ته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون بیا مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصله کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړ نو د یو رئیس وم په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناسته نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست و ماته پته نه دغه شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به دې برېتو که خندل نو ماته یې وویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو په ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیه ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وویل هغه ادارې مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یسه ولیکل دربس ته رتبه ده به حیث مامور مقرر کردن دا زما یو ښه خاطره ده د شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې د تویدو نه د مرګ ژوبلې نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګې او چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شارونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان دې دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به دا انسانان دي چې ژوند به کوي او انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه زه دغه ډول شانو ټولو شاعرانو ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن دپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک رالیږلی پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاوو مرضونو لپاره هغه د هغوی بیادبي نه ماپي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو لپاره دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپاڼه بنه خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لڼی د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لڼی یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی 20 کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼی یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شیبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه میړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره 20 کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې درباندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته را نږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره اوبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړه. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې په اتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر 1940 کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راته نن اور دی، پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی و ننګ کړی دا موار دی، غختلی و ننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی و راسی، آ د مرغۍ غختلی و راسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توری تیری غشی تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د تورې دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم صورت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمن د سین په غاړه جشن جوړ کړو، او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم صورت وروستۍ برخه دراوروي.
ورېښمین خیال.
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېخت، جام هم واشوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمن غې کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه یې زنګنو نشوې ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهان دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشې وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هو ما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو اووه ټبره راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که همایي دي، ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا چلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند استا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راوڑا، چه نظر کو دستا بهان دی غیک تا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چه پر موگستا او بهم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کو پړی مو د هو مال څلویخ جام کړه را ډکه ستا اوبو ته مو بخلی مست هو ما دی چې تا مست کړي په څپو شي په غورزنګ شي د پارتیانو د پاچا کو پړی د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یو نوي پیل شاهد دی نن هیرمند دیو لو تړون قاصد دی.